السلام علیکم د ازادي رادیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې جرمني په تېر د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل ځانګړی استازی کابل ته واستوي. په کندهار کې یو شمېر ښوونکو د ماشونو
ډېرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت ته ورکړی دی چې دوی به ډېر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
په کندهار کې یو شمېر ښوونکو د ماشونو د نو ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی دی.
نه په کور کې اوړه لرم، نه غوړي لرم، نه کوم بل عاید زه لرم. زه چا ته لاس وغځومه د پاکر؟
که څه هم طالبانو د ډېرو نورو ولایتونو په څېر غزني کې هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړې بندیز لګولی، خو د غزني په یوه سیمه کې د لسم او یولسمو ټولګیو یو شمېر نجونې په خپله سره راټولېږي او زده کړو ته دوام ورکوي.
چرا بین زن و مرد فرق قائل میشن و دلیل
ولی د خځې او سړي ترمنځ توپیر کیږي؟ موږ هم د سړو پر رنګ د زده کړو حق لرو.
په افغانستان کې له اړو خلکو سره د مرستو لپاره د نړیوالو ادارو تر څنګ یو شمېر کورنیو خیریه ټولنو هم د کار ته وردانګلي. یو هم د کلي په نوم یو خیریه بنسټ دی.
زمونږ هغه د سروې ټیم د دوی د څنګ همسایه یا د جومات ملا امام یا د کلي ملک یو څوک ورسره کوي، د دوی کور ته ورځي، د نږدې د دوی معلومات اخلي.
د دې او نور مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زما همکاري اوروي. جرمنی په کابل کې د خپل حضور پر بیا پیلولو غور کوي. افغانستان نن د کرکټ مسابقه لري. د عراق صدر اعظم د بی پیلوټ الوتکې له وی حمله روغ وتلی. د طالبانو حکومت د جرمني د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلي دی غواړي د خپلو ستراتیژیکو موخو لپاره له طالبانو سره خپلې اړیکې بیا ورغوي. تمه ده په همدې موخه راتلونکو اونیو کې کابل ته د برلین سفیر مارک پوتزل سفر وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق د دې اعلان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپېژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دی هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړي دي او ډېرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت ته ورکړی ده چې دوی به ډېر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
راپورونه وایي د افغانستان لپاره د جرمني سفیر به له طالب چارواکو سره افغانستان ته د جرمني ډیپلوماتانو د سفر په اړه هم خبرې وکړي. تفصیل وروسته په یو راپور کې اوریدلی سي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطحه به تر 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل سي. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې له خلکو غوښتنه کړې چې د خپلو ماشومانو د راتلونکي د خوندیتوب لپاره دوی ته دغه واکسین ولګوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د پولیو ضد واکسین کمپاینونه ټاکنې سوي وه. د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ده. دغه مسابقه چې د کابل پر وخت ماپښین 2:30 پیلېږي د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کېږي چې غواړي د زیاتو امتیازونو په ګټلو سره نیمه پیلوبې ته لاره پیدا کړي. نن بله مسابقه د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ده چې د مازیګر 6:30 پیلېږي. په دویم ګروپ کې پاکستان د 8 امتیازونو په لرلو سره د فهرست په سر کې، نیوزیلند د 6 امتیازونو په لرلو سره دویم، دغه راز هندوستان او افغانستان څلور امتیاز زونه پلارولو سره دریم او څلرم دي. پرون د نړیوال جام د سیالوی پلاړ کې استرالیا، ویست انډیز او جنوبی افریقا انګلستان ته ماتې ورکړه. بلخوا په کابل کې د امن جام فوټبال مسابقو پلاړ کې نن یک شنبه شاهینی آسمایی د میوان اتلانو پوړاندې د غرز د باسین سپې د وقابان هندوکش پوړاندې سیالي کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي رادیو ته وویل.
شاهین آسمایی در دومین جدال خودش
شاهین آسمایی پخپل دوهمه سیالی که د میوند اتلانو پوراند لوب کړي. د میوند اتلانو پرون شنبه خپل مسابقه درې د صفر پوراند سیمر البرز لوب دلی ته وبایله. په بل مسابقه کې عقابان هندوکش چې پرون طوفان هریرود ته ماته ورکړه د عباسین چپی لوب دلی پوراند مسابقه کوي. عباسین چپی خپل لومړی مسابقه د شاهین آسمایی پوراند کړي و.
د امن جام سیالیو په لړ کې هر ورځ دوی مسابقې کیږي. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه جام د جمعې پورت په کابل کې پیل شو. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د بی پیلوټ الوتکې له یوه بریده روغ وتلی دی. د صدر اعظم دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ښار په زرغونه ساحه یا تر ټولو خوندي سیمه کې د نوموړي پر کور نن سهار وختي راکټي حمله سوې ده. په خبر پاڼه کې دا برید د ترور ناکامه هڅه بلل سوې او ویل سوي چې الکاظمی ته پکې زیان نه دی اوښتی. سمدلاسه د برید د مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د برید غندلې او ښکاره ترهګریز عمل یې بللی دی. د ایران پلو ډلو ملاتړو پرون د عراق پلازمینه بغداد کې د تیر میاشتې د ټاکنو په تړاو تازه مظاهرې وکړې. تر دې یو ورځ مخکې د عراق له پولیسو سره په خو ډب کې یو مظاهره کوونکی وژل سوی او په لسګونو نورو ټپیان سوي وو. په سلګونو کسان د بغداد زرغونی ساحې له څلورو دروازو څخه د یوې دروازې مخې ته راغونډ سول. په دې ساحه کې دولتي ودانۍ او سفارتونه پراته دي. مظاهرچیانو چې امنیتي ځواکونه یې تر څنګ ولاړ وو د درغلي پر ضد شعارونه ورکول. دوی د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی انزور ته هم اور واچوه او د جنایتکار خطاب یې ورته وکړ. عراق کې د اکتوبر د 10 نیټې د پارلماني ټاکنو د لومړنیو نتایجو له مخې فتح اتحاد په دغو ټاکنو کې لږې څوکۍ ګټلې دي. فتح اتحاد د حشد الشعبی په نوم د ملیشه شبکې سیاسي څنګه ده چې د ایران پلوي کوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د تکساس ایالت چارواکي د هغو اتو تنو د مړینې په اړه څېړنه کوي چې د یوه کنسرت پر مهال په ټیل ماټیل کې مړه شول. د رپ موسیقي په دې کنسرت کې چې وړم ورځ د تکساس په هیوستن ښار کې جوړ شوی و شاوخوا 5000 کسان ګډون کړی وو. د هیوستن ښاروال پرون شنبه وویل چې دې پیښه کې 2500 تنه ټپیان سوي او 14 لا هم په روغتون کې دي. دغلته د رپ وتلي سندرغاړي تراویس کاټ سندره ویلې چې نن درچانو د سټیج پر لوري یرغل ور وړ. تر اوسه د دغه یرغل او ټیل ټیل لامل څرګند سوی نه دی خو چارواکي وایي چې د شواهدو او ویډیوګانو له لارې به دا علت معلوم کړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي راډیو په وی پانه کښته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. جرمنی په تل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل ځانګړي استازي کابل ته واستوي. مارک پوتزل به د راپورونو له مخې په څو اونیو کې کابل ته سفر وکړي او له طالب چارواکو سره به افغانستان ته د جرمني د ډیپلوماتانو د سفر په اړه هم خبرې اترې وکړي. طالبان د اړیکو ته لیوال دي او هیله کوي چې نظام ته د مشروعیت ورکولو دریڅه پرانیزي. نور جزئیات به له خپل همکار واورو.
کابل ته د جرمني د ځانګړي استازي راتلونکي سفر. برلین غواړي له طالبانو سره د اړیکو نوی سفر کې پرانیزي. ولتام زونتانګ ورسپانی د یو شمیر جرمني چارواکو له قول لیکلي د آلمان حکومت له طالبانو سره د خپلو اړیکو او له دوی سره د چلند په اړه د نوې تګلارې په جوړېدو بوخت دي. تر راتلونکو اونیو کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت له پرانیستل کېدو مخکې جرمني لومړنی اروپایي ځواکمن هیواد دی چې له طالبانو سره د اړیکو د نږدې کېدو په لټه دی. اونۍ وړاندې اروپایي ټولنې وویل تر راتلونکې وی میاشتې په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک فعالیت بیرته پیلوي. افغانستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي به له طالب چارواکو سره کابل ته د دوی د ډیپلوماټانو د تګ راتګ او یو ورځنیو سفرونو په اړه هم خبرې وکړي. ولتام زونتانګ ورسپاره زیاتوي د فدرال محکمه هم د دې مسئلې په څېړنه بوخته ده که چیرې طالبان د یو سیاسي قدرت په توګه پیژندل کیږي څه ډول او څنګه د دوی له هغو غړو چې د ترهګرو ډلو سره اړیکې لري پوښتنې او څېړنې وشي. د طالبانو له حکومت سره د جرمني د اړیکو د پراخېدو یو دلیل دا هم ښودل شوی چې دا هیواد غواړي له دې لارې هغو افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو رسول چټک شي چې د انساني ناورین له ګواښ سره مخ دي. له افغانستانه د هغو افغانانو ویستل چې د جرمني له پوځ او ادارو سره یې کار کړی هم د دې پلان برخه ده چې طالبان یې د ویستو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو حکومت بیا له پایله دې ډول اړیکو ته لیوال دی چې هر ډول له ځینو مهمو هیوادونو سره وړاندې له دې چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي پراخې اړیکې ولري. د دوی له آنډه دا ډول اړیکې د نظام د مشروعیت لپاره ښه زمینه برابرول شي. خو له دې ټولو سره سره لا هم د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. مګر چارواکي وایي ډیرو لوریو هر څه ژر په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د بیا پیلېدو ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق.
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپېژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دي هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړي دي او ډېرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت ته ورکړی ده چې دوی به ډېر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
جرمنی په اروپایي ټولنه کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو ډېره مرسته کړې ده. د هیواد تازه 600 میلیون یورو د ملګرو ملتونو مرستندویه بنسټونو ته ځانګړي کړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په هدف یې مصرف کړي. جرمنی له افغانستانه د جمهوري نظام له سقوط وروسته نږدې 15,000 افغان وګړي وویستل او لا یې هم د تخلیې بهیر بشپړ شوی نه دی.
بله، و موریدل چې جرمنی په تیله چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل ځانګړی استازی کابل ته واستوي، طالبان هم دې اقدام ته سترګې په لار دي او هیله ښیي چې نظام ته د مشروعیت ورکولو یوه دریڅه پرانیزي. تر اوسه پورې د طالبانو رژیم هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او دا مسله د دې سبب شوې چې تر اوسه پورې له نړیوالو سره د طالبانو په تعامل کې ډېرې ستونزې راپورته شي. په تېره بیا په اقتصادي او مالي برخه کې په افغانستان کې هم لکه چې طالبان واک ته رسیدلی دي، مختلفې ادارې د تنخواو د نه ورکړې له امله سختې په غوسه دي، یو هم ښوونکي دي. په کندهار کې هم ښوونکو احتساب کړی او وایي چې له 4 میاشتو راهیسې ورته تنخواوې نه دي ورکړل شوي چې له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا د دې ولایت د پوهنې مسؤولان وایي د ښوونکو د معاشونو د زن ستونزه په بانکي سیستمونو کې د محدودیت له امله رامنځته شوې چې دوی د ژر هواري په لټه کې دي. نور په دې راپور کې
چک څلور میاشتې کېږي چې کندهار کې ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکول سوي چې له امله یې ښوونکو د شنبې په ورځ په ښوونځیو کې ټولګیو ته د نه ورتګ پرېکړه او کاري احتساب وکړ. د سلطان محمد او دوست محمد په نومونو دوو ښوونکو ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلور میاشتو راهیسې معاشات نه دي ترلاسه کړي چې له امله دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
موږ ته څلور میاشتې کېږي چې موږ استادانو معاش نه دي اخیستي. موږ استادان د ډېر مشکلاتو سره د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. زه خپله شخصا نه په کور کې اوړه لرم، نه غوړي لرم، نه کوم بل عاید زه لرم. غیر د دغه څلور شپېته کار زما په دا استاذي کې کېږي چې زه استاد یم. په دغه کم معاش ما د خپل عمر د استادانو د دې ملت د بچانو سره ما د خپل عمر خوړلی دي د څلور شپېته کاله، مګر اخر زما نتیجه دا ده چې زه خپل حقوق په داسې مشکلاتو سره لاسته راوړم. زه چاته لاس وغځوم د پاکر
چې دغه استادان تقریبا د څلور میاشتې په شاوخوا کې معاش نه دی ورکول شوی او دوی ګرده په پورو په زارو په جیب ګزاره ده. نو هر ځای خلک په لار کې ورته ولاړ چې زموږ هغه پیسې یا هغه دغه راکړه، اوس دوی نور دوی دغه صبر طاقت کم شو چې بالا صبر وکړي طاقت وکړي، نو دوی مجبور شول دغه اتصاب ته لاس ورته کوي. چې
په کندهار کې د ښوونکو اتحادیې د پوهنې مسؤلانو ته درې ورځې ضرب الاجل ټاکلی که د ښوونکو حقوق ورنکړل سي د دې ولایت هیڅ ښوونکی به ښوونځیو ته ولاړ نه سي. په عیني وخت کې د ښوونځیو زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونکو د معاشاتو ستونزې دې ژر تر ژره حل کړي.
زما نوم جمال شاه دی، د 12 ټولګي زده کوونکی یم. نن کیسه په مکتب کې دا و چې شاګردان غلي و مګر استادان په لانه و دا اوس سلرم سات شروع دي، مګر استادان په سیمپو کې استاد نهسته دا ځکه چې د دوی معاشات نهسته. دولت څنګه دا غوښتنه ده چې د استادانو معاشات ورکړي. داسې استادان په دې مکتب کې سات چې هغه کریا والا یعنی کور په کریا نیولې د کریا واس نه لري، یعنی یو ځکه انت ورته غړي ورته په پور دی اخلي، مګر اوس استادان ته پور هم نور کوي.
مطلع د پلان مې محمد رحیم دی، کچې موږ سازان موږ اوس نه ځي، کچې موږ سازان ته ماش ورکو اوس نه کېدای سي موږ سازان راځي او کېدای کچې اوس سازان موږ تر نه سم ماشات ورکول نه سنو موږ به سر نوښت به تانیم پاتې کیږو او بیا کتلین کې نسل ته هم هیڅ نه سپات کېدای.
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي قدرت الله وصال وایي دوی د معاشاتو استحقاقونه جوړ کړي، خو د ښوونکو د معاشونو د ځنډ ستونزه په بانکي سیستمونو کې د محدودیت له امله رامنځته شوې چې دوی د ژر هواري په لټه کې دي.
دلته په ریاست کې زموږ د طریقه د ټولو استادانو د ټولو ادارو د ټولو تعلیمي ښوونځیو هغه استحقاقونه ټول مرتب جوړ شوي دي، مستوفیت ته حواله شوی دی،
د مستوفیت ته خو کار خلاص دی هغه افغانستان بانک تور کړی دی خو مشکل فقط په دا ځای کې دی چې قرارداد د بل دریم شر خصوصي بانک دی میمنی دلته د دې د پاره چې په افغانستان کې دننه په داخل کې یو بحران رانیسي نو د افغانستان بانک یو طرح جوړه کړې وه اوس میمنی بانک دا وایي چې ما ته خو حواله سوي ټوله دي لیستونه هم حواله سوي دي استحقاقونه هم حواله سوي دي او میوند بانک ته هم دا ټوله شان تللي دي خو میوند بانک د هغه لایحې د وجې څخه و میمنی بانک ته د میاشتې $30,000 زیات نور کوي چې هغه د دغه معلمینو د معاشاتو پروالی نسي کولی.
د پوهنې ریاست مسؤلان زیاتوي ښوونکو ته به د اوس لپاره یوازې د سرطان میاشتې معاشات ورکړل سي خو ښوونکي وایي تر څو چې د څلورو میاشتو معاش ورنکړل سي ښوونځیو ته به ولاړ نه سي. په کندهار کې د ښوونکو تر څنګ د زیاتو نورو دولتي مامورانو معاشونه هم له تېر څو میاشتو راهیسې نه دي ورکول سوي چې له امله زیاتو خپلې دندې پرېښي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
چین افغان سوداګرو ته د سوداګریزو ویزو د ورکړې په برخه کې اسانتیا وی رامنځته کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د چین له سفیر سره په دې او یو شمېر نورو مسایلو خبرې کړې دي. ښاغلی بلخی لیکلي چې چین ته د جلغوزو د صادراتو په برخه کې به راتلونکي کې نورې اسانتیاوي هم رامنځته شي. د نوموړي د معلوماتو له مخې چین د افغانستان د محصولاتو لپاره یو ښه نړیوال بازار دی. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ له افغانستانه چین ته 40 ټنه جلغوزي صادر شول او د طالبانو راتګ وروسته دا د هوایي دهلیز له لارې لومړنی سوداګریز پرواز و. په کابل کې د نفتي موادو بیې د تېرې اونۍ په پرتله شاوخوا 15% کمې شوې دي. په کابل ښار کې ټیکسي چلوونکي وایي د پټرولو بیې 6 افغانۍ ده خو د ډیزلو بیې له 6 افغانیو څخه 10 افغانۍ ته راښکته شوې. په ورته وخت کې ځینې ګاز پلورونکي وایي تېره اونۍ د 1 کیلو ګازو بیې 90 افغانۍ وه خو اوس دغه بیه 50 افغانۍ ته راښکته شوې ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ژمي په رارسېدو سره باید د ژوند د نورو اړینو توکو بیې هم راټیټې شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې په سون نفتي او لومړنیو خوراکي توکو د قیمتونو د لوړېدو له امله کابل ښاریانو شکایت درلود او نن د کابل په شهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.90 افغانۍ شل پوله، یو ایرو 1.03 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.09 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 3.5 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلداري 1.09 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 502 افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اورئ. د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه ته دوام ورکوو خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی نن د بی پیلوټ الوتکې له یوه بریده روغ ووت. د صدر اعظم دفتر ویلي چې پر الکاظمی د ښار په شنه سیمه کې یعنی د بغداد په شنه ساحه کې د هغه پر کور نن دغه توغندوی امبرید شوی چې نوموړی ترې روغ وتلی. نور به د ملالۍ بشیر په راپور کې واورو.
د بغداد ښار په گرین زون کې چې کلک امنیت لري نن سهار راکټې حمله وسوه. دا خبره د صدر اعظم مصطفی الخادمی دفتر په یو اعلامیه کې کړې ده. د عراق په گرین زون کې حکومتي ودانۍ او سفارتونه دي. د حکومت په اعلامیه کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل سوي او تر اوسه د دې حملې مسؤلیت هیڅ چا نه دی منلی. خادمی په یو ټویټ کې له خلکو غوښتي چې د عراق په خاطر آرام پاتې سي. وروسته د په تلویزیونی وینا کې وویل راکټي او ډرون حملې هیوادونه نه جوړوي او نه هم راتلونکی سموي. امریکا دا حمله غندلې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل موږ خوښ یو چې صدر اعظم ته زیان نه دی رسېدلی. دا د تروریزم ښکاره عمل دی چې موږ یې په سختو ټکو غندو. د عراق زړه یې هدف ګرځولی و. د زیاته کړه موږ له عراقي امنیتي ځواکونو سره په نږدې تماس کې یو چې د عراق د خپلواکۍ ساتلو مسؤلیت لري او موږ د دې حملې په اړه په تحقیقاتو کې د همکاري وړاندیز کړی دی. په عراق کې د ایران پلاوه ډلو سلګونو ملاتړي د گرین زون د یوې دروازې مخې ته د اکتوبر له 10 راهیسې د پارلماني انتخاباتو د نتایجو په اعتراض کې لاریونونه کوي. وروستي لاریونونه د نومبر په 6 وسول. یوه ورځ مخکې تر دې یو اعتراض کوونکی له پولیسو سره په نښته کې ووژل سو او ګڼ نور ټپیان سول. لاریون کوونکي د انتخاباتو نتایج ردوي چې دوی بایللي. دوی د نومبر په 6 په لاریون کې د خادمي عکسونو ته اور ورته کړ او هغه یې جنایتکار وباله. د انتخاباتو په لومړیو نتایجو کې فتح ائتلاف چې د ایران پلوه ګڼګوندي ملیشه شبکې حشد الشعبي سیاسي مټ ګڼل کېږي په پارلمان کې ګڼ څوکۍ له لاسه ورکړې. د دې ډلې پلویانو د انتخاباتو نتیجه درغلي بللې او د گرین زون مخې ته له درو اونیو راهیسې د اعتراض خیمې وهلې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
مخکمو په راپور کې واوریدل چې د عراق د پر صدر اعظم مصطفی الکاظمی نن د بی پیلوټه الوتکې برید شوی و چې ښاغلی الکاظمی له دغه بریده روغ وتلی دی. او اوس هم د افغانستان په اړه راپورونو ته بیا هم مخه کوو. د غزنی په نواب آباد سیمه کې د 10 او 11 ټولګیو یو شمېر نجونې سره راټولېږي او زده کړې کوي. دوی وایي که طالبانو ښوونځیو ته د نجونو په تګ بندیز لګولی خو دوی بیا هم دلته خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. دغه نجونې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له 6 ټولګي پورته نجونو ته هم ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړي، خو د طالبانو ویندویان تل په دې ټینګار کوي چې د دوی له لوري د ښوونځیو د تعلیم موضوع تر اوسه تر څېړنې لاندې ده. نور په دې رپورټ کې
د غزنی ښار شمال لویدیځ لور ته په 5 کیلومتری کې په نواباد سیمه کې د 10 او 11 ټولګیو یو شمېر نجونې د درس ویلو لپاره سره راټولېږي. دوی وایي که څه هم طالبانو ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز لګولی خو دوی به بیا هم دلته خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. دغه نجونې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له 6 ټولګي پورته نجونو ته هم ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړي. د طالبانو له واکمنېدو تقریبا 3 میاشتې وروسته هم د هیواد په 150 ولایتونو کې له 6 ټولګي پورته نجونې له زده کړو څخه محرومې دي. فرزانه فتحزاده د دغه نجونو له جملې څخه ده. دا د نواباد د نجونو په لیسه کې د 11 ټولګي زده کوونکې ده. فرزانه وایي موږ نه غواړو چې خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدو، بلکې په هر حالت کې به دوام ورکوو. دا له طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه کوي.
په هغه وختونو پسې ډېره خفه سوې یم، په ښوونځي پسې ډېره خفه سوې یم. د طالبانو غوښتنه کوم چې موږ ښوونځیو ته پرېږدي، د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي چې له خپلو ټولګیوالو سره یو ځای زده کړې وکړي.
حوریه اکبري هم د یوې خصوصي لیسې د 10 ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي که طالبان غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي نو سړو او ښځو ته دې په یوه سترګه وګوري، نجونو ته دې هم د زده کړو اجازه ورکړي.
چرا بین زن و مرد فرق قائل میشن؟
ولی د ښځې او سړي ترمنځ توپیر کیږي. موږ هم د سړو په رنګ د زده کړو حق لرو. که په خپله طالبان پرمختګ غواړي او یا د هیواد پرمختګ غواړي باید له ښځو سره همکاري وکړي. که چیرې طالبان زموږ حمایت وکړي موږ هم د هغوی حمایت کوو.
ډېری دیني عالمان هم په دې باور دي چې د سړو په رنګ ښځې هم د زده کړو حق لري. مولوي ظهور احمد د غزنی د شمس العارفین لیسې مدیر دی. نوموړی وایي د تیرو 2 کالو راهیسې د کرونا وایرس او په هیواد کې له نوي سیاسي بدلون سره تعلیمي بهیر په ځانګړې توګه د نجونو برخه سخته ټکنۍ سوې ده.
کله چې بیا د تحولات رالو، انقلاب راغی، جمهوریت له منځه لاړو، امارت ته په ځای راغی، دلته هم په مجموع کې ټول تعلیمي او تحصیلي نهادونو ضربه ولیدله، په خاصه توګه د اناسو طبقې. نو زموږ له د اسلامي امارت له قدرمنو مسؤلونو څخه هیله دا ده چې نسبت و نورو نظامو ته د تعلیمي نظام ته تحصیلي نظام ته ډېره خاصه او جدي توجه وکړي.
په افغانستان او نړۍ کې د ښځو د حقوقو فعالانی، روشن فکرانی، مدني فعالانی او هغه نجونې چې پر مخ یې د زده کړو دروازې تړلې دي له طالبانو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي. خود طالبانو ویندویانو بیا بیا ویلی چې د دوی له لوري د ښځو د تعلیم موضوع د اسلامي امارت تر بررسي لاندې ده. دوی زیاتوي چې تر شپږم ټولګي پورته د ښځو د تعلیم په لایحه طرز العمل، څرنګوالي او نوعیت کار او غور روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له لوري تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول په ملي او نړیواله کچه له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني ادب
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6401.
ازادي رادیو اورې د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو اونیزه خبرونه د خزو لپاره نور بس دی هم مهروي. خو اوس په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې موضوع ته مخ کړو. په افغانستان کې له اړو خلکو سره د مرستو لپاره د نړیوالو ادارو تر څنګ یو شمېر کورنیو خیریه ټولنو هم د کارته وردانګلی او هم د کلی په نوم یو خیریه بنسټ دی. دا چې دغه خیریه بنسټ په څه ډول خلک پنهخه کوي د خپل مرستلو لپاره، په دې اړه زما همکار اجمل تورمان د دې بنسټ له مشر مجیب الرحمن محمودي سره مرکه کړې ده. او په سر کې ښاغلی محمودي دغه د بنسټ د مرستو د راټولولو په اړه وایي:
د یاد بنسټ عایداتي سرچینې یا بېوزلو کسانو ته د مرستو راټولولو سیستم چې دی، په دې کې موږ څو برخې لرو. یو خو د شتمنو خلکو صدقې دي، زکات، فدیه، سرسایه او یا نور نقدي او یا خوراکي مواد یا جامې یا نور مرستې دي چې هغه موږ ته خپله دوی رالیږي او موږ یې تر بېوزلو رسوو. بل چې دی، موږ خپله چې کوم یو بل سیستم جوړ کړی دی، هغه میاشتنۍ تمویلي ونډه ده چې د خپل فیسبوک پاڼې او نورو ټولنیزو رسنیو له لارې مو د خلکو سره شریک کړي دي. هغه داسې ده چې هر با احساس ورور یا خور کولی شي چې هر میاشت یاد بنسټ ته د خپلو عوایدو څخه کم تر کمه 100 افغانۍ ورکړي. په دې کې ځینې داسې کسان شته دي چې ان تر 100 ډالرو پورې هم ورسوي، او تر اوسه پورې د موږ سره په دې سیستم کې 6 کسانو نمونه ثبت کړي دي او په منظم ډول خپله میاشتنۍ ونډه موږ ته رالیږي.
محمودي صاحب، ته وایي چې د دغو مرستو د ویش بهیر بیا څه ډول دی؟
د مستحقینو کسانو پیژندل او د لپاره یو ډیر منظم سیستم لرو چې هغه د ریسرچ یا سرویس سیستم دی. کله چې یو څوک موږ ته معرفي شي، د کومو دوستانو یا کومو نورو خلکو د خانه یا خپل کوم څوک موږ ته تلیفون وکړي یا مراجعه وکړي، نو زموږ هغه د سروي ټیم ورځي، د دوی کور ته ورځي، د دوی د څنګ همسایه یا د جومات ملا امام یا د کلی ملک یو څوک ورسره کوي، د دوی کور ته ورځي، د نږدې دوی معلومات اخلي. موږ یو منظم سوالنامه ورته جوړه کړې ده چې هغه بیا بېرته د تابیس ته رسوو. دغه پوښتنې چې کومې د دوی سره مطرح کېږي او دوی یې ځوابوي، دا پوښتنې بیا په همدغې سیمه کې د یو دوو با اعتباره کسانو څخه موږ پوښتو چې دغه کورنۍ موږ ته حقیقت ویلی که نه، ډاډ ترلاسه کوي، وروسته موږ کومک ورته ورکوو دوی ته.
غوښتنه مو له هغو افغانانو څه ده چې دوی د مرستې وست لري او کولای شي په داسو سختو شرایطو کې د نورو لاسنیوي وکړي؟
وختنه د هواد د شتمنو وګړو څخه دا ده چې همدغه د مرستې او د لاسنیوي وخت دی چې د افغانانو لاسنیوي وکړي او په یوه داسې طریقه باندې وویشي چې هغه رښتینو مستحقو ته ورسیږي. مرسته کوونکي که لومړی په خپل لاس باندې مرستې توضیح کړي او که په خپل لاس باندې نه توانیږي، هغو با اعتبار نهادونو یا با خیریه بنسټونو ته یې وسپاري چې هغوی یا اداري لګښت مصارف اضافي مصارف ته وانخلي او یا په پوره او شفاف ډول باندې تر رښتینو مستحقو پورې ورسوي.
د کلی په نوم د یو خیریه بنسټ له مشر مجبور رحمان محمودی سره مرکه وه. ښاغلی محمودی وایي چې بنسټ په افغانستان کې اړو کسانو ته لازمي مرستې رسوي. ازادي راډیو اوري په افغانستان